ټي وي ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د سیړنې او امنیتی مطالعاتو غیر سرکاري ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل تازه راپور کې ویلي چې په تیر 2023 کال کې د ترهګرۍ په پیښو کې 35% زیاتوالی پاکستان کې راغلی. د پاکستان مسلم لیگ نور او پیپلز ګوندونه په مرکز کې په ګډه حکومت جوړولو سلا شوي، خو سړنکار د دغه حکومت په وړاندې لوی اقتصادي او امنیتي ګواښونه ویني. عمران خان که څه هم منلي چې آی ایم ایف ته یې خط لیکلی، خو د ملک نور مخالفو ګوندونو پرې نیوکې کړي او وایي چې دا د ملک په اقتصاد د حملې هڅه ده. پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوا شوو ټاکنو کې د درغلیو ضد احتجاجونه روان دي. په خیبر پختونخوا کې عوامي نېشنل ګوند نن په چارسده کې احتجاجي مظاهره کړي. وینا کوونکو ویلي دوی د 8 فروری د ټاکنو نتیجې نه مني او تر هغې به یې احتجاجونه روان وي تر څو چې بیا ټاکنې اعلان شوې نه وي. او د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن په ماسکو د نوو بندیزونو د پلان یوه ورځ وړاندې ویلي، د 30 هیوادونو د تنظیم G20 غړي غواړي چې په اوکراین د روس یرغل پای ته ورسي. قدرمنو اوریدونکو، خپرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اوري، موږ سره اوسئ.
ستړي مشې، زه یم اشفاق مند، وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. او نن د جمعې ورځ د کال 2024 فروری د میاشتې 23 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10، افغانستان کې 9 او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د سیړنې او امنیتي مطالعاتو غیر سرکاري ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل تازه راپور کې ویلي چې په تیر کال 2023 کې د ترهګرۍ په پیښو کې 35% زیاتوالی ریکارډ کړی شوی دی، چې وایي په تیرو 10 کالو کې یې مثال نه موندل کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال وقار احمد په خپل راپور کې وړاندې کوي.
سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز په خپل کلنی رپورٹ کې ویلي چې په کال 2023 کې د پاکستان دننه د ترهګرۍ په 109 پیښو کې تر ټولو زیات پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې شوې دي. د رپورٹ تر مخه د افغانستان سره په پوله پرتو په پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د ترهګرۍ 104 حملې شوې او په دغو پیښو کې د غلطه په مجموعي توګه 90% خلک وژل شوي دي. سیډونکو د دې علت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پټیدل او هلتنا د حملو پلانول خي.
هم انہیں نہیں روک سکے تھے او یہاں سے وہاں چلے گئے تھے.
من پخوا طالبان وسلوال افغانستان ته د تلو څخه نه ودرولي او اوس هغوی افغانستان څخه دلته راځي. دا هغه پخوانی حالات دي چې بدل نکړې شول. افغان طالبان د پاکستانی طالبانو سره هسې هم اتحاد لري، نو ځکه هغوی دلته دراتګ نه منی کوي. بل دا چې د ټي ټي پي خواخوږي چې په پاکستان کې موجود دي اوس هم فعال کېدو ته چمتو دي. د پاکستان حکومت هم هغوی ته ځکه لاس نه ورچوي چې ذریاتی مسلې دي. په پالیسۍ کې بنیادی بدلون راوستلو ته ضرورت دی. یوازې د ترهګرۍ ضد عملیات په ظاهر ښکاری چې د ترهګرو د تشدد په کمولو کې ناکام شوې دي.
یاد رپورت وایي چې د پنجاب او سند صوبې په کال 2023 کې د نورو دوو صوبو په نسبت له ترهګرۍ څخه کم اغیزمن شوې دي او د غلطه د تشدد په پیښو کې یوازې 8% مرګونه ریکارډ شوې دي. د سیړنې او امنیتي مطالعاتو د ادارې د رپورت تر مخه په کال 2023 کې پیل شوې تشدد په کال 2023 کې هم په تسلسل سره زیات پاتې شوی. رپورت وایي د کال 2023 مهم پرمختګ د تحریک جهاد پاکستان نومې ترهګر ډلې راښکاره کېدلو چې د ټي ټي پي سره تړل کیږي. وای د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې د تحریک جهاد پاکستان ډلې شپږ دیش وسلوال وژل شوی دي. دغه راز د رپورت تر مخه تیر کال د انصار الاسلام په نوم نوې ډله هم منظر عام ته راغلي او د امنیتی ځواکونو سره انخطو کې د دغه ډلې دوه وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکي په افغانستان کې واکمنو طالبانو باندې د لاقانون تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ته د پناه ورکولو تور لګوي، خو د طالبانو حکومت دا ردوي او ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله بولي. سیډونکو وایي داسې ښکاري چې د پاکستان پوځي مشران د ګډ او بیډ یا ښه او بدو طالبانو ترمنځ د فرق کولو تګلارا پرې خو دی دا.
نو ما ته په خپل دغه کاری چې دی زل ا سافټ کارنر دی چې په هغه کې هم نشته ورته زړه کې کا سیاسي دی کا د ملیټری دی. نو دی زل باید دی خلاف په اول نه موثر هغه کیږي. نور خدا دی چې په افغانستان کې ناستی او چې کومه انسرجنسی امبل د بارډرز نه بهر وي هغه په کنټرول کول کې وخت خو لګي. دا د زر خبرې نه دی چې په کال شپږ میاشتې کا بغا وشي، خو کنټرول به زما په خپل خیال ډیر شي.
د یادې سیړنیز ادارې د رپورت تر مخه په تیر کال کې د پاکستان د نن په افریقایزو بنیادونو تشدد زیات شوی دی چې وایي د اسلام آباد او ګلګت بلتستان نه علاوه د هیواد ټولې صوبې ځپلې دي. رپورٹ وای تیر کال په افریقایز بنیاد شو اته دیش په خو کې 202 کسان وجل شوی دی. وقار احمد, وایس اف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
د سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز راپور کې چې د تشدد په پیښو کې د زیاتوالي کوم خبره شوې ده چې ګنی کال 2023 کې د تشدد پیښو کې دومره زیاتوالي راغلی چې تیرو لسو کالو کې دومره پیښې په یو کال کې هم نه دي شوي. په دې اړه باندې د نیشنل ډیموکراتیک موومنټ یا د قومي جمهوري غورځنګ مشر افراسیاب خټک صاحب دا وخت موږ سره اسکایپ د لارې ملګری دی. هغه ته هرکلی کوو خټک صاحب, ستړي مشي.
مننه
کور مودان. مننه خټک صاحب, ستاسو په خیال کال 2013 کې د تشدد د پیښو ریکارډ ولې په کال 2023 کې مات شو؟
ارزاده چې دا خو په سترګو لیدې شو ښکارې ده چې دا څه بکی دا چې څنګه طالبان افغانستان ته کابل ته تللی دي, ټي ټي وی دلته راغلی دا, پاکستان فوج دی باره کې بینونه ورکوي خو عمل کې بل خبره کوي, نو دا ټوله یو لوبه ده. او تاسو که څلور کالو بینونه راواخلې د پښتانه چې کوم ملي ګرا ګوندونه دي یا وطن پال دانشوران دي ټول تاسو وګورئ, هغوی دا خبره کوله چې بیا دې راوستل کېږي, بیا راوستل کېږي, ترهګري یو نوی جنگ شاید شروع کېږي او ترهګري هم راوستل کېږي. دا موږ بیا دوی به کله وایي چې دا جنرل فیض راوستي دي, کله وایي چې فلانکي راوستي دي. نو د پاکستان فوج د نړۍ پنځم غټ فوج دی, اواته لکه فوج دی ته بم دی ورسره. نو دا څنګه کېدای شي چې دا په سوونو په زرګونو دا جنګیالي دلته راغلل او پاره شول؟ نو دا لویه لوبه ده. دیکھی پاکستانی جنرالان هم یو لوبه شریک دي, طالبان هم شریک دي, ٹی ٹی پی هم شریک ده, خو خلکو ته چل جوړ کړی دی. زمونږ دا وطن خلک چې دي دا پکې دل شو مړه شو او اوس هم دا سلسله روانه ده. ډیورنډ غاړو دواړه خواته افغانستان کې هم دې غیرت هم افغان پښتون چې دی هغه یو قسم ته خاشاک جوړیږي د دې جنگ.
خټک صاحب, ولې پښتونخوا او بلوچستان دغه تشدد د پیښو مرکز جوړیږي پرته له دې چې افغانستان کې خو اوس د پاکستان د خوخي حکومت ته
ارستاني چې دا خوخي او د خوخي خبره ده چې خپل پاکستان هم د لوبي بل چا لپاره کوي او هغه طالبان به د دې لپاره کوي. نو دا ټول یو بل سره تړلي دي. دا د سیمه دا سیدا چې دا اول د زاري روس او د برتانیا منځ کې سلطنت چې د برتانیا هندستان قبضه کړو, د په منځ کې یو قسم ته جنگ میدان او بیا د شوروي اتحاد او د امریکا په مشرۍ چې دنیا کې لوی طاقتونه وو د هغې منځ کې د شخړې میدان وو. اوس داسې ښکاري چې روس, چین, ایران د یو طرف ته دي, امریکا, برتانیا, اروپا کې ډېر ملکونه د بل طرف ته دي. نو دا زموږ جغرافیه داسې ده چې ستر قدرتونه خپل جنگونه دلته کوي او زموږ خلک چې دي په دې کې مري او هغوی لږې خونې پیسې لګي زیات توان د هغوی نه کېږي, مرګ ژوبلې نه کېږي. تاسو وګورئ 1900 نه چې سلسله شروع ده 1950 کال وشو دا جنگ بند نه شو. نو دا دومره لوی جنگ خو چې دې شاته لوی تکلور نه دا دومره جاری نه شي پاتې کېدی. تاسو د وسلې چرته ناراضي, د پیسې چرته ناراضي, او دا سټیټ چې پکې لاس نه ولري. ما تاسو ته وګورئ پاکستان دا وی کولی چې دوی دا جنگ ختم کړي, ټي ټي پی ختم کړه, او اوس وایي چې هغه خو دغې نه په فنه زیاته شوې ده. نو دا ارزاده چې دا لوبه ده بدقسمتۍ سره دا حکومتونه خلکو ته حال دوی دروغ وایي, خصوصا پاکستان کې خو بیخي دی خلکو ته دوکه ورکول غواړي, خلکو ته سترګو کې خټه اچول غواړي.
خټک صاحب, تاسو په خیال باندې په کال 2023 کې چې د تشدد پیښو کې څومره د بشري حقوقو سرغړونې شوي او دغه پښتونخوا بلوچستان په تیرو په انتخاباتو باندې کومې غیزې کړي؟
بالکل کړي دي. دا خو د پښتونخوا انتخابات په 2008 کې حمله شوي, په یاد شي 2013 کې ډېرې حمله شوي, بېخي زیاتې حمله شوي, خصوصا د عوامي نیشنل پارټي انتخاباتي مهم چې هغه خاص هدف ګرځېدلی و. بیا 2013 کې بیا ملي ګرا خلکو کې ډېر د کار خلک او لوی خلک چې دي هغوی هارون بلور شهید غوندې او څو نور کسان شهیدان کړي شو. نو دا سلسله او دا ډیزل ته وګورئ, تاسو وګورئ په سنداور په شمالي وزیرستان کې باندې یو ځل دهشتګردو حمله وکړه, هغه کې هغه ژوندې بچو, بیا سرکاري خلکو باندې حمله وکړه. نو دا یو قسم ته دا معلومه ده چې دا سرکاري خلک او دا دهشتګرد دی. یو خبره ده, یو هدف دی, چې د پښتون او بلوچ ملي ګرام غوډونه چې دي د مخاوني شي او پښتون او بلوچ ملي ګرای چې دا اصل کې هغه خطر غني طالبان یا د دهشتګردي هغه ته خطر نه ده اخو دا وي خپل خلک دي او اصل خطر خبره ده چې د وطن چې څوک بدیان دي پښتانه او بلوچ هغه اصل هدف دي ټول جګړې او شخړې
خټک صاحب اخیری پښتنه دغه دوه صوبو کې د امنیت حالات بد کال 2023 تم نه سګنی کال بدل وی او کنه دا به هم دغه سی وی
دا کې دشي چې زیات شي ځکه چې دا خبره د تیر د کال د مخه کال تیر شوی کال نه زیاته شوې ده هغه کې کال ته ګورې هغه نه مخه کال نه زیاته شوې ده او د کال د بل کال کې ځکه چې د لوبه د درې لو نه ده د سرکاري چې لوی طاقتور تاسو ګورې طالبان رورو اریتا پسیم راځي او رورو اریتا نورمال اریخ کارکول کیږي نو دا څه کاری چې زبونګه سیمه کې د لو روانه د حکومتونو په تاسو پته سره ایست کار نه دی پاکستان ته ټول کار جنرالانو لاس کې اغستې دي پښ په نوم سیول حکومتونه دي د دې جمهوریت عمل تاسو لږ انتخاباتو شو او دومره لوی یعنی شرمندګي وشو چې ټول پارټي وایي چې غټلې دا غي وایي چې د کې لاسوان شوی د غلی شوی دا او چا چې بیل نه ده غي وي نو جمهوریت شته نه او ټول کار د جنرال لاس کې دی او غي دغه لوی لوبو کې عمر تیر شوی دی او غي په دې کې جګی معیشت کې جګی اقتصاد کې دغه غټي دي او مری پکې دلکیږي پکې افغان پښتون او بلوچستان کې هم دغه حالت دی نو دغه دوی صوبې چې دي یو کسب دغه قرباني دي دغه نړیوالو لوبو چې او د خپلې هجمنۍ غلبې د پاره کوي
ډیر مننه افراح صاحب خټک صاحب تاسو د ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته نه خپنه غو واشنگټن ډی سی نه غواکې د پاکستان د ټاکنو د نتیجو تر محکم ګون هم اکثریت سرګند نه دی تر لاسه کړي ځکه مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند اتحادی حکومت په جوړولو رضا شوی آیا په اقتصادي ستونزو کې خکیل هي واد لپاره به اتحادی حکومت کومه ګټه راوړي کنه په دې اړه یو څرنیز راپور تاسو ته د ډیو خبريال احسان احمد خان د سیمې څخه وړاندې کړي
سړن کارن وای دا هیواد د سیاست دوه لوی ګوندونو له لوري د ائتلافي حکومت پلان اعلانول چې په دا وخت خو یو مثبت پرمختګ ګڼل کیږي ول بیا قتل دادی چې دغه ائتلاف به تر څومره په دغه ازموینه کې بریالي پاتې شي
پاکستان هیستوري مونږ چیوب نو د کوالیشن ګورنمنټس د سټیبل هیستوري نه ده پاتې شوی چې کله هم کوالیشن ګورنمنټس پاکستان کې قائم شوه د 1990s یو ډېر لوی مثال دی موږ کتلې دي کې هغه کوالیشن زیات ټایم پورې نه چلے
دی پاکستان چې د وړاندې اقتصادي امنیت او نورو مشکلاتو سره مخ دی د ټاکنو وروسته نور هم سیاسي بې ثباتي پکې زیاته شوې ښکاری سړن کاران وای په اوسني صورتحال کې یو مضبوط حکومت کول شو چې د ستونزو واري د پاره تکړه پریکړې کړې وې خو په داسې کې بیا یو ائتلافي حکومت به څنګه وکړي چې د خپل سیاسي اهدافو په ځای هیواد ته ورپېښ چیلنجونه کم کړي
سیاسي ګوندونو خلکو هغه سوچ چې موجوده کم جوړ دی یا د موجوده سیاست سم جوړ کو نه هغه بس هغه سره خاصو مقاصد پوره دي نو تاسو خبره چې چیلنجز نو زه خو دا وایم چې چیلنجز سیوا دی سیوا کیږي او د کې ډېر خطرې پاسبل دي ممکن دي هر قسم خطرې مو
دا مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند خپل منځي روایتي اختلاف چې تر لسیزو پاتې دی خو بیا دواړه ګوندونو 2023 کې د پی ټی آی حکومت بے باورۍ تحریک نتیجه کې ختمولو وروسته تر شپاړس میاشتو د پی ډی ایم ائتلافي حکومت روان ساتلې وو خو د اقتصاد او امنیت ستونزو اوارولو کې نو کامیاب شوی سیاسي کارپوهان وایي د راتلونکي ائتلاف لپاره لومړی غټ چیلنج اقتصاد دی خو آیا ائتلاف بعد خپل منځي اختلاف بشپاتی شي
چونکه پولیټیکل سټیبلټی ډېر کنیکټ دی اکونومک سټیبلټی سره نو پدې مونږه دا خیال کولې شو چې چاته لګم پولیټیکلی ډیسټیبلایز شو کومن نو اکانومي چې کوم یو مخه نه ډېر ښه حالات کې نه دي نوربم چې دې هغه مشکلات شکار شي.
د مسلم لیگ نن مشر میا نواز شریف چې د ټاکنو وروسته د خپل را روان حکومت اهداف ښودلی دي او د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ کمول یې ترجیحات ګرځول دي، خو څېړنکاران وایي په اوسني صورتحال کې ځینې سخت ګامونه اخیستل د ائتلاف حکومت دپاره به دومره اسان نه وي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوري ساته په ډیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه ټولا او به تر په خبرونه به سنا او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریا پینزا ایست چینل یو سلدرې هر ورځ سلیوري ساته لډي وسره اوسه.
د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوندونه په مرکز کې په ګډه حکومت جوړولو باندې سلا شوی، خو سړنکار د دغه حکومت په وړاندې لوی اقتصادي او امنیتي ګواښونه ویني. عمران خان که څه هم منلی چې IMF ته د خط لیکل دي، خو د ملک نور مخالف ګوندونو پر نیوکه کړي دي او وایي چې دا د ملک په اقتصاد د حمله حادثه ده. د نور تفصیل لپاره زموږ سره د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال الیاس خان سره ملګری شو، دا غینه تفصیل اخلو. الیاس خان سره ستړي مشي
ډیر امانه
ناشپاک. الیاس خان سره په مرکزی حکومت باندې د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون ترمنځ خبره ترې تر کوم ځای رسیدلې دي او په دې کې د وزارتونو په تقسیم او په واک اختیار باندې سمره پرمختګ شوې دي؟
جی اشفاق صاحب، تر دې د ما چې کومې د خبرې ترې شېبې دي یا د پاور شیرینګ فارمولا ده، نو په هغه کې چې کوم اینی چوکې دي هغه پیپلز ګوند ته ور رسیدلې دي، هغه کې صدر په پیپلز آصف علي زرداری وي، دغان د ډیپټی چیرمن په سېنات باندې پیپلز ګوند نه وي، او دغران په کابینه کې د دوی د غړیانو چې فلال په وی برخه نه خلی د دې برخه به نه جوړیږي. خو بیا هم سیړونکو دا وایي چې روس وخت کې دې شي چې پیپلز پارټي په څو هم مهم وزارتونه هوا نه خلی، او چې کوم د پی ډی ایم په حکومت کې دوی سر وزارتونه هغه ته بیا دوی غاړه کې دي، او هغه وزارتونه چې نه بلین به په حکومت راځي لکه د خارجه چارو یا د فینانس منیسټری، خزانه وزارت، داخله چارو وزارت، دغه تا غاړه کې نه دي. دغه رنګ د گورنرانو په دوه د پیپلز ګوند نه او دوه د مسلم لیگ نون نه، او په اړه کې ام پی ایم تر دې د مپورې خفه ده او وی دا وایي چې د سن گورنر دی مونږ تر خپل شي، نو تر دې د مخه دغه فارمولا باندې خبرې اترې روانې دي. او څنګه چې پاتم فروری دغه ټاکنې شوې دي، نو دا قانون د لاندې په دریو هفتو کې د اسمبلی اجلاس راغوښتل بیا لازمی وي، نو راتلونکي هفته کې تمه ده چې دغه ټول سیزونه به تباخیري شکل ورکړل شي، او د اسمبلی اجلاس په هم څیړونکي دا وایي چې راغوښتل شي، ولې چې د یو کم دیرشم یا پس بیا دغه هر څه چې دي دغه بیا ایلیګل یا غیر قانوني کېږي، نو ځکه راتلونکي هفته کې به زیاتره امکان دغه دی چې د مرکز حکومت ته هم اخیری شکل ورکړل شي او د اسمبلی اجلاس راغوښتل شي.
الیاس خان سے په سند او پنجاب کې هم د حکومتونو جوړولو د پاره لارې هوارې شوې دي او اخیری مراحل کې دي دغه پروسه یا دغه پروسه په دواړو صوبو کې کداغي تفصیل راکړي.
جی بالکل اشفاق صاحب، د پنجاب اسمبلی خو نن دغه غونډه وشوړه ممبئی چې په هغه کې نوی منتخب شو غړو بلک چوکو سوګند پورته کړل، سبا به په دې کې د سپیکر او ډیپټی سپیکر د لپاره وټونه کیږي، او د وړاندې نه څنګه چې زمونږ کتون کو ریدونکو ته پته ده، پنجاب کې د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز چې با د پنجاب نوی وزیر اعلی ټاکل کیږي، دغه رنگ پسیم اسمبلی غونډه هم سبا را وخته شوې ده او په هغې کې به نوي غړي خپل سوګند پورته کوي. او نن د ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری مطبوعاتو ته ویلي دي چې دوی د وړاندنی وزیر اعلی مراد علي شاه دوباره یعنی په دریم ځل باندې په ریکارډ کې پسند کوي چې دغه د سن وزیر اعلی جوړ کړي. دا هغوی نوم دوی فائنل کړی دی او دغه رنگ پسند کې بل د لګکیو سره تعلق لرونکي د پیپلز ګوند اسمبلی غړی انتونی نوید د مرستیال سپیکر لپاره بلاول دغه وی چې هغوی دې ټاکلې دي او دا د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل ده چې کوم د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان هم د دې پرمختګ هرکلې کړی دی.
الیاس خان صاحب اخیری پوښتنه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان آی ایم ایف ته لیکل شوی خط باندې د سیاسي ګوندونو لخوا چې کوم خبرګون مخې ته راغلی.
جی بالکل، دغه چکلا د پروند د بیت د ډیریکټر علي ظفر دا ویلی چې عمران خان سره په دغه یو خط لیکي چې کوم دغه دوی دا وایي چې درغلې شي ویلی نو آی ایم ایف ته دوی سره د پروګرام نشورو کوي تر کومه پورې چې د دې پراخه پلټنې نوي شي. په هغه باندې یو سخت عکس العمل د پاکستان د زیات سیاسي ګوندونو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نن او د پیپلز ګوند لخوا راغلي دي. دغه رنګ ځای چې کوم اقتصاد پوهان دي هغوی هم په دې باندې نیوکې کړي دي او دای د پاکستان نور کمزور کول خاص کر په اقتصادي توګه په داسې حال کې چې پاکستان د وړاندې نه سختو اقتصادي یا سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دی. نو په داسې حال کې د عمران خان لخوا داسې یو خط لیکل آی ایم ایف ته چې نور په دې کې اضافه شي په دې ګډوډۍ کې، نو دا یو غیر ذمہ دارانه فعل ګرځول دی او د دوی دا وینا ده چې تحریک انصاف هر هغه کار خوښوي کوم چې د دوی په ګټه کې وي او د بل چا څه ګټه وي د هغې خلاف یا د ملک د ګټې د چرم سوچ نه کړی. دوی په هغې کې تر 2013 او د هغې 2014 کې چې کله دوی څلور میاشتې احتجاجي ناسته د اسمبلۍ وړاندې کړې وه چې په هغه وخت د دوی دا وینا ده چې د چین صدر د پاکستان دوره ځنډول شوې وه په د سی پی غونډې مهمه پروژه د هغې احتجاجي پرلک توجه ځنډول شوې وه. نو دغه نیوکې په پاکستان تحریک انصاف باندې روانې دي، خو بل خوا بیا ده تحریک انصاف یو مشر ګوهر علي خان دغه ویلي دي چې د عمران خان خط د پاکستان پر ضد نه دی، دغه صرف مونږ خپل احتجاج ریکارډ کوو او دا زموږ حق دی او دا خط به مونږ چې قلم عام ولس ته مونږ خود ښکاره کوو. ولې چې په دې کې هیڅ رقم داسې څه ټکی نه دی استعمال شوی چې هغه به پاکستان ته سیاسي یا اقتصادي تاوان ورسوي.
ډیره مننه الیاس خان صاحب تاسو.
مهرباني.
مننه.
دونکو تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې خاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې خاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کې یا پټه کې خاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د نړیوال عملیاتي ادارې IMF وایاند د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو په اړه ادارې ته خط لیکلو په حواله ویلي چې اداره د پاکستان د نوي حکومت سره د خبرو په انتظار ده، خو د پاکستان په سیاسي صورتحال یې د تبصرې کولو نه ډډه کړې. په دغه د ډیوه خبر یال ارشد حسین نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نظر کوي.
آج ہم سب کی ملاقات ہوئی ہے دوبارہ.
دا پاکستان تحریک انصاف گن یو مشر بیرسٹر علی ظفر پرون د زیارت پر ورځ ل عمران خان سره په جیل کې د ملاقات وروسته مطبوعاتو ته ویلیو چې عمران خان به ایم ایف ته خط لیکي او دا به پر واضح کوي چې د پاکستان سره د سر ډول خبرو د پاره دا شرط کېږي چې په انتخاباتو کې د شو درغلو پلټنی وشي.
عمران خان صاحب نے ایم ایف کو ایک لیٹر لکھا ہے.
عمران خان چې ایم ایف ته خط لیکي نو زما په خیال دا منفی پرمختګ دی, ولی چې کله هم ایم ایف پاکستان ته قرض ورکوي نو لا هغه وړاندې د هیواد د ټولو سیاسي ډلو سره خبرې کوي او دا باور ترلاسه کوي چې هغوی به په راتلونکي د قرض پروګرام ملاتړ کوي. د ایم ایف پروګرام د یوې مخصوص پارټۍ پروګرام نه وي, دا ټول ملک لپاره وي او باید چې د دې ملاتړ وشي.
پاکستان دا وخت په انتخاباتو کې د درغلو د تورونو په سر د سیاسي کړکیچ, خراب اقتصادي صورتحال, ګرانې درنو قرضو او د امنیتی ستونزو سره مخ دی. اخوا امریکایي مجلې بلومبرګ امکان سرګند کړی چې پاکستان به ایم ایف ته د شپږ ارب ډالرو د نوي قرض پروګرام لپاره خواست کوي. د رایټر د رپورت تر مخه د ایم ایف سره د پاکستان د مذاکراتو د مارچ یا اپریل په میاشت کې د شروع کېدو امکان دی. په تیر اوړي کې د پاکستان د ایم ایف سره د لن مهاله قرض پروګرام د لاسلیک کېدو لکبله د اقتصادي سقوط څخه بچ شوی وو, خو اوس د لن مهاله پروګرام په مارچ کې ختميږي. د اقتصادي چارو ماهرین او مسلم لیگ نواز ډله د تحریک انصاف ګوند دغه خط غندي. د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر عطا الله تارل تیر ورځ د جیو ټی وی سره خبرو کې د عمران خان لخوا ایم ایف ته خط لیکل بهرني مداخلت ته بلنه ورکول بللی وو او دا یې د پاکستان په اقتصاد حمله ګڼلې وه. د نړیوالی مالیاتی ادارې ایم ایف ډایریکټر کمیونیکیشن جولی کوزیک د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خط په اړه خپل غبرګون کې ویلي چې اداره د پاکستان د نوي حکومت سره کار کولو ته لیواله ده, خو په ډاګه کړی ده چې هغه د پاکستان په سیاسي صورتحال تبصره نه کول غواړي. د پاکستان د خزانه نگران وزیر د بلومبرګ په رپورت تر دې دمه کومه تبصره نه ده کړې. خدای ایم ایف ترجمانی ویلي چې د نړیوالی مالیاتی ادارې مسؤلین د پاکستانی چارواکو سره د اوږد مهاله اصلاحاتو په اړه خبرو کې مصروف دي. د مالی چارو ماهرین د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا ایم ایف ته د خط لیکلو په اړه وایي چې ایم ایف د قرض لوزنامه د یو خپلواک ریاست سره کوي.
سوورن کنټریز کې سات ډیل کوي.
خدا با د پاکستان چې دا وخت کم مجموعي اقتصادي او سیاسي صورتحال دی, او د ایم ایف سره چې د نوي قرض پروګرام لپاره کوم خبرې کیږي په هغه بد اثر ولري, ځکه چې د پاکستان اقتصادی مسئلے ډیر سنجیدہ دي.
پرابلمز بڑی سویر ہے.
پدې وروستو کې د اقتصادي درجه بندې نړیوالې ادارې فچ هم خبرداري ورکړو چې پاکستان کې د انتخاباتو نتیجې او د هغې له عمله جوړ شوې د سیاسي بے باورۍ حالت د نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف سره د دغه هیواد د پور د تړون هڅې ستونزمن کولې شي. ماهرین وایي یو خو د پاکستان اقتصاد سخت کمزور دی او بل خواته د قرضو پیټې نور درنیږي.
ایم ایف جو ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور پلان نہیں.
پراتلون کی روزو کی دا پاکستان سرا دا آئی ایم ایف نا علاوہ بل الار نشتا. دا پاکستان پلان اے, پلان بی اور پلان ڈی یوازے آئی ایم ایف دی. دا نا چی آئی ایم ایف با مونگتا سمر پیسے را کوی, مونگا چی دا گن اڑخیز ادارو او دوست حوادون سخا کم لاتر غوارو, نو آغی لمڑے گوری چی پاکستان دا آئی ایم ایف پا پروگرام کی شامل دے او کنا.
د اقتصادي چارو ماهرین وایي دا وخت د پاکستان د زر مبادله ذخیره 8 ارب ډالر دي او د هیواد تبه په راتلونکو شپږو میاشتو کې نږدې 40 ارب ډالر بهرنۍ قرضې بیرته ستنول وی. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونه لا هم دوام لري. د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې د برخه اخستو لکبله په فرقیزه مذهبي ډله سنی اتحاد کونسل کې ورګډې دو سره سم د ملک دننه سړنکارانو پام ځان ته راګرځولې چې په یو فرقیزه مذهبي ډله کې د تحریک انصاف ورګډې دل په دغه لوی سیاسي ګوند او ملک لپاره خینوی یا بدغه سمانه ولری په دې اړه باندې د ډیو خبر یا عثمان خان د پیښور نه نور تفصیل تاسو ته راپور کوي.
تروسا په قومي سملای کې د تحریک انصاف په حمایت پاش شوی یو کم نوی امیدوارانو په پښتونخوا صوبایي سملای کې 15 ممبرانو او د پنجاب په سملای کې 16 ممبرانو د الیکشن کمیشن سره حلفنامې جمع کړي. دا حلفنامې د ممبرانو په سنی اتحاد کونسل نومي فرقیزه مذهبي ډله کې شاملېدو په حق لدی. تحریک انصاف اول په شیعه مسلکي مذهبي ګوند مجلس وحدت المسلمین کې د ورګړېدو ژمنه کړې وه.
کم کائنڈ آف اسلام او فاشسٹ ٹینڈنسیز دی هغه په دې پارٹی کې ډیر مضبوط دی. هغه ټول لیکسیکن ټول لغت یې مذهبي دی، ډیویسیو دی. الدو چې شیا سنی په هغه باندې نه دی او دا اوس د سنی تحریک سره د دوی یو کېدل دا هغه پولیټیکل کریکټنس ته پاره چې میجارټی سیکټ سره ملګری شروع خو پکار نه وو. پکار خدا او چې لکه یو بل پارٹی سره دوی دا ارنجمنت کړی وي.
تیرونه د سنی اتحاد کونسل سره د خبري غونډې په وخت د تحریک انصاف د ګوند مشرانو سره سره د مجلس وحدت المسلمین مشران هم ناستو او د تحریک انصاف ګوند پلویانو په هیواد کې دا د شیعه او سنی مسلکی اتحاد یو نظاره بلله. که څه هم سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین مشرانو د تحریک انصاف مشرتابه په حکومتونو کې د اتلو ورستو د فیصلو کولو د واک تکراری بیانونه ورکول، خو سیړونکو وايي د مسلکی مذهبي سیاسي ګوندونو سره د تحریک انصاف شاملې دلبه په سیاست ارو مرو اغیز لري.
سکه عمران خان قومي سطح باندې اغه وټونه نه دي خستي، خو ته ګوره په خیبر پختونخوا کې خوغه وټونه خستي دي کنه. دلته کېم کده د حکومت راځي او کپو قومي سطح باندې مونږ وایو چې د حکومت راغلو د دې ټول دارومدار وو په اغه پارٹی بنی چې د کم په وګو باندې عمران خان د ټوپک کې دي د اقتدار.
همت سنی اتحاد کونسل په کال 2009 کې د الیکشن کمیشن سره د یو سیاسي پارټۍ په توګه ريجستره شوه. خو د اندراج وروسته په لومړي دوه عمومي ټاکنو کې د ګوند کوم د یاد وړ بری نه دی موندلې او د فروری 8 په ټاکنو کې هم سنی اتحاد کونسل یوازنې سیټ د تحریک انصاف په مرسته ګټلې دي.
الیکشن کمیشن سره خو چې مطلب لکه ډیر جماعتونه ريجستره دي، او صرف دا دی چې یو جماعت چې چاته مطلب لکه یو چا سره انتخابي نه خوي هغه سره چې دی لکه عمران خان د پردا زوري او چغای اتحاد وکړي. دین اوس تاسو محسوس کیږي چې عمران خان مطلب هغه اسی په خپل استعمالي مطلب مذهب په دغه باندې، او دین خدا بالکل اوس دا کلیر پته لګی چې دا مطلب هغه د مذهب استعمال کی او دا سیاست چې دی دا د مذهب نه تاوی کوي تاوی
وہ سنی اتحاد کونسل کے
تروسا د تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوخر علی خان او د وزیر اعظم د سوکۍ د پارا نومول شوی امیدوار عمر ایوب خان په سنی اتحاد کونسل کې د شاملې دوه حلفنامې د الیکشن کمیشن سره نه دی جمع کړي. د پی ٹی آئی مرکزی مشران د ریز لري دوی په هیواد کې سډول فرقواریت نه واړي او د سنی اتحاد کونسل کې د شاملې دوه مقصد پارلیمان کې محسوسه چوکۍ ترلاسه کول دي. عثمان خان، وایس اپ امریکا، ڈیوا، پیښور.
د سګنی کال نومبر په میاشت کې په امریکا کې صدارتي انتخابونه کیږي. د رائټرز لخوا شوې سروې وایي چې زیاتره امریکایان د صدارتي ځغل دواړه کاندیدان په خوانې صدر ډونلډ ټرمپ او موجوده صدر جو بایدن په کېدونکو انتخابونو کې لیدل نه غواړي، ځکه چې په یو باندې بډې رشوتونو تورونه دي او بل په پوخ عمر باندې دي. په دې اړه نور معلومات خپل همکار پیر زبر شاه صاحب څخه اخلو. پیر صاحب ستړي مشي
په خیر راغلی
مننه. پیر صاحب، د رويټرز له خوا شوې د سروې کې یو صدر د عمر او بل د بډې رشوتونو په تور او سګنی کال دغه په صدرتي ټاکنو کې کاندیدان دي، دغه نور تفصیل کزمنګ وريدونکو ته وایي دغه سروې.
نو جی دا سروې خو بنیادی دا تاسو څنګه وې چې رائټرز والا او یو بل اداره دا غوې په یوزې دا سروې کړی دا وکه خلکو نه تپوس کړي دي چې آیا تاسو د کوم الیکشن دی ته څنګه ګوره دار روان الیکشن چې په بایدن د ډیموکراټک پارټي طرف نه بوي او پخوانی صدر ټرمپ په ریپبلیکن پارټي نه وی نو خلکو پکې هغه ته داسې اپیلینګ نه کاری او ډیر خلک د رائټرز په سروي مطابق هغه نه دی خوشاله نه دی او ته د اپیلینګ نه کوي چې دوی دواړه کسان بیا ګوري او څنګه تاسو ویل چې دلته وګوري نو صدر ټرمپ چې کوم دی ادو کم اتیا کالو دی او بایدن یو پاسا اتیا یو اتیا کالو دی نو هغه بایدن سپیشلی هغه خو باندې زیات نیوکه کیږي ولې چې په دې ټیم صدر دی هغه په صحت هوا هغه صحت په حواله سره د تخپل چې د انټرنل یو هغه چې کوم دلته د هغه والا جسټس ډپارټمنټ دی هغه چې کوم یو میمو وباسلی او پاکم دا ویلیو چې د سړی لګ میموري حافظه کمزور شوې دا غي شوې دا بارل د صحت دی او بل ټرمپ څنګه تاسو وې چې هغه باندې دلته عدالتي کیسونه دي او بل ورځم دلته په هغه باندې په نیویارک کې هغه ته وې چې په ملین او ډالر ورته وجتبه ورکوي په یو کیس کې نو هغه کې بوخت دی نو دلته دا سرکاري چې خلکو سره بل څه آپشن او کوم وګورو دلته امریکای دی سیستم ته او د الیکشن سیستم ته وګورو نو ماته نه ښکاري او دلته سړونکو هم دا اګری کوي چې ا دې نه علاوه دا لارم نشته چې دی بدل شي نو د کډو کسان به چې په کوم سره امریکایان به ووټ ورکوي بل څه لار نه ښکاري
ډیر مننه پیر صاحب تاسو
ډیر مننه
مننه
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان ښکاری چې څنګه وینو موږ د اړتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري پاور اف امریکا کې ممتازو ته داسي خبرونه راوړو چې د قتل لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو پاور اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکستر خایو
قدرمن ردوونکو زمون خبرونه له هم دوام لري د پاکستان د نورو برخو په سیر په مردان خار کې هم د سپریم کورټ د هغه فیصله په ضد احتجاجونه شوې دي چې په کې د مذهب د سپکاوي په تور تن د بند خوشی کړ شوې احتجاج کوونکو وختنه کړې ده چې د فیصله ته دی بیا کتنه وشي او واپس دی واخستل شي او د سپریم کورټ مشر قاضي فایزي سادي د څوکۍ څخه لری کړی شي نور تفصيل د یو خبريال ریاض حسین د مردان نوړاندې کوي
احتجاجونه د جمعیت علماء اسلام په لورامن ګوند لخوا را بلل شوی وو احتجاج کوونکو پلی کارډونه او بینرونه اوچت کړي وو چې پر د عدالتي فیصلې ضد ناری لیکل شوی او په لوړ غږ کې د سپریم کورټ د مشر قاضي پایز عیسا په ضد ناری وهلې د صوبې په نورو برخو کې هم د فیصلې په ضد احتجاجونه شوي د سپریم کورټ مشر چیف جسټس قاضي پایز عیسا او د جسټس مسرت هلالي دوه کسیزه بنچ په یو مقدمه کې په خپل فیصله کې په ضمانت د مبارک احمد ثانی نومې تند آزادېدو امر کړو د ثانی تعلق د احمدي ټولنې سره دی سپریم کورټ په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ممنوع کتابونو په شایع کولو تر ټولو زیاته سزا شپږ میاشتې قید دی خو ملزم د وړاندې څخه یو کال په جیل کې تیر کړي نو سپریم کورټ د مادو اسلامی احکاماتو او د انصاف د تقاضو سره سم د ملزم د آزادولو حکم ورکړي په دې احتجاجونو کې عالمی تحفظ ختم نبوت کارکون کې هم شامل وو دوی د چیف جسټس د استعفا غوښتنه هم کوله
زموږ پیغمبر په شان کې دا سره باندې پرځو ان شاء الله تعالی دا څنګه کې د زما عزیزانو زموږ جذبات لري من سوچ سمجه عقیده او نظریه کې تحت موته هي سوچ کړلې من ټول کفن پر سر تړلې ده
سپریم کورٹ ویلی دغه فیصله د پاکستان د آئین او قانون پرانا کې کړي خو له فیصله نه یې غلطه معنی اخستل شوې ده. د ملک ستر عدالت دا هم وایي ک چا ته په دې فیصله اعتراض وي نو اپیل کولی شي.
عمل دا سي چې هغه قانون نه وي دا جرم نه ګرځول شوی نو کو هغه نه پس قانون راشي او د دې نه مخکې خلکو کړي نه هغه مجرم ولې دې کې یو سزا دا و یو د پپ کې دا و کوم چې نورې د پیپ کې لګېدلی هغه د پی سپریم کورٹ نه دی ختم کړي. سپریم کورٹ دا نه دی ویلی چې دا جرم نه دی صرف دا ویلی دی چې په یو سو د پو کې دی کې زیات نه زیات کې چې کم دی دا شپږ میاشتې دی.
احمدی ټولنا په پاکستان کې غیر مسلمان ګرځول شوی او په آئین کې د ترمیم وروسته دوی نشي کولای چې ځان ته مسلمانان وایي. د پاکستان په صد پاسه 213 ملیون آبادی کې د احمدی ټولنې د خلکو شمیر د 2 او 15 ملیون ترمنځ ګڼل کیږي او دا په پاکستان کې د دې مذهبي اقلیتي ډلې تر ټولو زیاته آبادی ګڼل کیږي. احمدی ټولنا د ډیرو کلونو راهسې داوی کوي چې په پاکستان کې ورسره د کرکې په بنیاد چلند کیږي ځکه یې په مذهبي بنیادونو د ممکنه امتیازي سلوک له امله د 2024 د عامو انتخاباتو نه هم د لا تعلقې اعلان کړی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
پاکستان کې د پروري پاتمه چې کوم انتخابات شوې دي په دغه کې د درغلۍ او پزت باندې د سیاسي ګوندونو لخوا احتجاجونه له هم روان دي. په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشتل ګوند لخوا نن په چارسده کې احتجاجي مظاهره شوې. احتجاج کوونکو وینا وا چې دوی شوې ټاکنې نه مني او په احتجاجي مظاهره به د دې وای تر هغه وخت روانې وي تر څو چې نوې ټاکنې اعلان شوې نه وي. د پاکستان الیکشن کمیشن پر ټاکنو کې د درغلي تورن رد کړی دی. نگران وزیر اعظم دارالحق انور الحق کاکړ هم ویلي دي چې پاتمه پروري شفاف ټاکنې تر سره شي. د ریوه خبريال ارشد مومند د غنو تفصیل تاسو ته د چرسا دین وړاندې کوي.
پښتون ملت پالا عوامي نېشنل ګوند په تمه پروري شو ټاکنو کې د درغلي او ضد احتجاجي لړۍ کې د جمعې په ورځ په چرسده کې احتجاجي مظاهره وکړه. د نوړاندې په سوابۍ کې احتجاج کړو او د بلوچستان په چمن کې هم احتجاجي پرلت وهلې دي. وینا کوونکو تور ولګاو چې ریاستي ادارو په شو ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده. د پاکستان پوز بیا بیا په ملکی سیاست کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي او د پوز مشر جنرال اسیم منیر د پروري په لسمه په یو بیان کې نگران حکومت د انتخاباتو کمیشن او د پاکستان ولس ته مبارکي ورکړی و او انتخابات یې کامیاب او آزاد ګڼلی و. خو په دې ټاکنو کې زیاتره ګوندونه درغلي او تورونه لګي او په دې کې ریاستي ادارې ککړی ګڼي. احتجاجي مظاهره په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف، مذهبي ګوندونه او عوامي نېشنل ګوند کوي. دغه سی په بلوچستان کې هم د سیاسي ګوندونو احتجاجي مظاهره روان دي او په پنجاب کې هم د تحریک انصاف ګوند په لویان وخت په وخت احتجاجونه کوي. امریکای، برتانی او یورپی یونین هم د پاکستان په انتخاباتو کې د درغلي او پتورونو اندېښنه ښکاره کړې ده او په دې برخه کې د سپا او بیړنو په لټنو غوښتنه کړې ده. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ او الیکشن کمیشن د درغلي او تورونو رد کړي او دا د پاکستان داخلي معاملې ګڼلې ده. دا عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری مېتهار حسین ویل په دې ټاکنو کې درغلي شوې دي او دوی به د تورم نه مزاحمت د لارې خپل احتجاج روان ساتي تر څو چې نوې ټاکنې نه اعلان شي.
موږ باید ټاکنو یقین نه ساتو. موږ دا مسترد کوو او مسترد کوو به تر هغه تر څو چې دلته نوې ټاکنې نه وي شوي او پاکي او شفافه ټاکنې نه وي شوي.
د احتجاج کوونکو وینا وه په سند، پنجاب او تر سرحد بلوچستان کې د هغو ګوندونو حکومت جوړیږي کوم چې دغه صوبو د حقونو لپاره اواز پورته کوي، خو وایي په پښتونخوا کې ټول هغه غږونه غلي کړل شوي کومو ګوندونو به چې د صوبې د حقونو لپاره غږ پورته کاوه. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې په ټاکنو کې د شو ممکنه درغلیو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړی شي، او وایي د دې دپاره دوی ثبوتونو ورکولو ته هم تیار دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تر اوسه په ټاکنو کې د درغلۍ د تورونو د سپینولو لپاره د کوم کمیشن جوړولو په اړه څه نه دي ویلي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د ډیو ټی وی خبرونه ته غوږی. په اوکرين د حمله دوه کاله پوره شوی د امریکا یو ستر چارواکی ویلی امریکا په روس بندیزونه لګولی چې پکې د هغوی بانکونه او د وسلې جوړولو کارخانه په هدف کړی شوی دی. د وای چې دغه په ماسکو فشار دوه غبرګه سی وکړي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن په ماسکو د نوو بندیزونو د پلان یو ورځ وړاندې ویلی دی چې د شلو شتمنو هیوادونو د تنظیم جی 20 د غړو خواهش ته چې په اوکرين د روس یرغل پای ته ورسی. په دغه نور تفصیل زموږ همکار نو شروان قلندر وړاندې کوي.
امریکا د اوکرين په ضد د روس د جګړې دوه کال وروسته په کرملن فشار دوه چنده زیاتوي او د بندیزونو د یو لوی پیکیج د لارې د روس بانکونه او د وسلو سند په هدف کوي. په ماسکو د بندیزونو په ځای کولو د منصوبې د اعلان یو ورځ وړاندې د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د جی شل د هیوادونو د غونډې په ترڅ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې شل مالدار هیوادونه په سختۍ سره په اوکرين د روسي یرغل د ختمېدلو
On Ukraine, there is a strong, palpable...
د شلو مالدار هیوادونو ترمنځ په اوکرين د روسي غل ختمېدل یو غټ خواهش دی. دا چې د امن بالادستي په داسې طریقه وسی چې د اوکرايني خلکو ازادي، د هغوی راتلونکي او د سیمه ییز سلامتي حقونه خوندي وساتي. او دا خبره په هغو ملاقاتونو کې روښانه وه چې په تیرو دوه ورځو کې زموږ ترمنځ وسول.
غربي نړۍ کې یو خوا د ماسکو د یوازې کولو هڅه کوي، خو ورسره روس د سفارتي رابطو د لارې هم مصروفه ساتلې او د جیشل هیوادونو په غونډه کې د روسي خارجه وزیر سرګیلارو موجودګینه هم داخکاری. امریکایي چارواکي وایي په روس نوي بندیزونه به هغه کسان هم په هدف کړی چې په جیل کې د بندي د روس مخالف لیډر الکسی نیوالنی د قتل ذمہوار دي. د غربي هیوادونو لخوا هم د روس د حکومت مخالف مشر په ممکنه وجنه غوسه او خفګان ښودل شوی، خو د روس خارجه وزیر په برازیل کې د غونډې په محل په دې سخت غبرګون ښودلې.
د روس د اپوزیشن لیډر د مرګ په اړه د خلکو داسې ښودلې چې دوی یعنی امریکا او غربي نړۍ په خپل یو وکیل جج او سزا ورکوونکي دي، مطلب هر څه دي. زه پرې تفسیر نه کول غواړم. د خلکو ته زمونږ په کورنیو معاملاتو کې د لاسوهنې هیڅ حق نشته.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په غزا کې د انساني مرستو د جنگ بندې پاړه په سلامتي کونسل کې د عرب هیوادونو په مرسته د وړاندې کړل شوی قرارداد د ویټو کولو یا ردولو په حق له انتونی بلینکن وضاحت وکړل چې په قرارداد کې د يرغمل شوو کسانو په اړه خاموشي خبره کړې شوې وه.
The conflict in Gaza between Israel and Hamas. We're focused intensely.
د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د جنگبندۍ په لړ کې امریکا د باقی پاتې يرغملو د خوشی کولو په لوزنامه زیات پام کوي چې په نتیجه کې به په انساني بنیادونو یو فراخ معاهده وسی.
د شلو مالدار هیوادونو په غونډه کې د غزې په رفاه سرحدي خار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو خلاف اوازونه پورته شوي او د اسرائیل نه په فوري توګه خپل فیصلې ته بیا کتل او ځنډول غوښتنه شوې ده. نوشیروان کلندر، وی او اے ڈی وا، واشنگٹن ڈی سی.
د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ ویلي چې دوی د مقبوضه لویدیځ غاړې په جنین سیمه کې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ نوښته یو ډرون برید تر سره کړی دی او د اسلامي جهاد ډلې یو مشکوک وسله وال یې پکې وژلې. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار بختور شاته ستوړاندې کوي.
د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ داوا کړی په غربي غاړه کې په یو موټر د ډرون په بریټ کې د اسلامي جهاد وسلوال یاسر حنون وجلې سوک چې د یو بریټ په تکل کې روان وو. د اسرائیل پوز یاتوی حنون د جنین کډوالو کیمپ اوسیدونکو وو په هغه تورونه وو چې وړاندې هم د اسرائیل په پوستو او آبادکاریو بریدونه کړی وو. خو د اسرائیل د پوز لخوا جاری شوی ویډیو او دغه خبر داوی د آزاد سرچینو نه ندی تایید شوی. اخوا د نیدرلندز په هیګ خار کې د انصاف په نړیوال عدالت کې د فلسطین د کشالې په سر د 19 فروری نه اوریدنه روانه ده چې تر 28 فروری پورې به جاری وي. د ملګرو ملتونو په غوښتنه پیل شوی د انصاف نړیوال عدالت دغه اوریدنې ته د چین د خارجه وزارت ډایرکټر جنرال ما زین مین ویل اسرائیل دی د فلسطین غیر قانوني قبضه ختم کړي.
او پنځوس کاله وسول چې اسرائیل د فلسطین سیمې نیولې دي. د دې دومره مودې تیرېدو وروسته هم په دغه غیر قانوني قبضه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. جناب صدر په انصاف ورکولو کې ډیر وخت تیر شو خو د انصاف له ورکړې انکار نه دی پکار.
په هیګ کې د انصاف په نړیوال عدالت کې د اسرائیل د مسلې په سر روانه د غوریدنه کې د 500 د زیاتو ملکونو مشران برخه اخلي چې پکې چین، روس، امریکا، برتانیا، فرانس او درې نړیوال تنظیمونه د عربي ملکونو ډله، د اسلامي ملکونو د همکارۍ تنظیم او افریقایي اتحاد هم ګډون کوي. دلته په نیویارک کې هم په ملګرو ملتونو کې د چین مستقل استازي ژانګ جون د زیارت په ورځ په اسرائیل غږ وکړو چې په رفح کې روان فوزي عملیات ته فوري ودروي او د غزا خلکو ته د امدادي توکو پر رسد کې خندان نه ولاړوي.
د دې خبرې په ډاګه کولو ضرورت دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنیادی غوښتنه ډزبندي ده او دا پیغام دی چې په واضح ډول ورسیږي. امنیت شورا ته د کوټلیو ګامونو اخیستلو ضرورت دی، د بحثونو نه.
ښاغلی جنگ زیاته کړه چې دوه ریاستي تګلاره د اسرائیل او فلسطین د شخړې بنیادی حل دی. خو د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د فلسطین د ریاست مخالفت کوي او د نړیوال فشار پرته یې په فلسطین کې د بدون لړۍ جاری ساتلې ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو 13 ورځې ویلي د دغه جنگ وروسته به هم اسرائیل د اردن سره څیرمه د فلسطین سیمه په خپل قبضه کې ساتي. نوموړي د دغه فرمان مسوده په پارلیمان کې د بحث د پاره وړاندې کړي کمه چې فلسطینی چارواکو په لومړي سر کې رد کړي ده. د حماس لخوا په 8 اکتوبر د بریدونو په خبرګون کې اسرائیل په فلسطین فوزي عملیات پیل کړي او په غزا پټي او غربي غاړه کې تر اوسه د یو کم 1500 نه زیات فلسطینی وګړي وژل دي او د سیمې 300,000 خلکو کې 80% خلک د خپل کورونو نه په کډو مجبور شوي. اسرائیل داوا کوي په 8 اکتوبر په بریدونو کې حماس د 2200 وګړي وجلی او د 2500 نه زیات رزان سره ژوند دي تختولي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی هر ورځ سلیویریش ساتا په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سندرې هر ورځ سلیویریش ساتا لډي وسره اوسي.
په خیبر میډیکل کالج پیښور کې د کتابونو میله جوړه شوې خو اکثر از د کوونکې وایي د کتاب لوستلو شوق یې بالکل ختم شوی. دلیل یې څه دی؟ د اسلامي جمعیت الطلبه نومې د ځوانانو تنظیم هر کال د خیبر فیسټ په نوم باندې د کتابونو میله کوي او خیبر میډیکل کالج پیښور کې په وروستیو کې دا 50مه کتابي میله وه. په دې اړه باندې د ډیوه خبریاله سادیا قاسم شاه او هاشم علي نور تفصیل تاسو ته وایي.
خیبر میڈیکل کالج کی بک فیئر دے اور ایک بلاش اسٹالز لگی دلی دی بکس دی اکارڈنگ زمین دا اکیڈیمک بکس دی ناولز دی خبر ادا چ میڈی ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہر چا دا پارا گرانی لگا سو ٹائم مینجمنٹ نشی کولے سو کو لبخ نشی رو باسلے اس زم پخپل دل تر اغلی دا میڈیکل بکس کتو لرا غلی دادا چی بکس آر گڈ چ سو شوق لری ہوئی دا پارا ٹائم رو باسلی شی نو دس از دا بیسٹ پلیس تا اس تا دل تا خ بکس ملاوی دی شی ما پخپل شوق ختم شوی دی دل تا پخپل ام نیٹرز ایٹلس دا ہیومن انیٹمی بک لرا عالم اور نورز کورس بکس لا ایم سی کیوز بکس لا ام دا کتل دل تر عالم نو دادا چی ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ زم بیا ام اگے طرف سے دغی چ مو ای بار کی نور ایکسٹرا ڈیٹیلز والو
زخه به کی شوق لرم او زه ډیر اعلان او پریشان يم چې د باقي سټوډنټان هډیر شوق لري دومره کی داونه وای زه کوم ټیکسټ ولم نشم ویلای او د نور وسنګ وایم زه اکثر ملګرو نه تاسو نه کوم مل تاسو څنګه دا مینیج کوي یی بس موږ میټریک نه دا شی شوق وو او ما خدا شوق نشته بس کله چې هغه راته ویلی نه دی دا بوکس وای یا دا سم مطلب نو زه بس ما دا خوښ ته چې مالم دا شوق پیدا شي چې دا شوق څنګه وي
چونکہ میڈیکل ڈیٹا فیلڈ ہے نو دین علاوہ نو دسے ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹس اپارا پکار دی چکی نو دین بدری بجائے چی پر سوشل میڈیا مانے پل ٹائم ضائع کئی یا دسے ایکٹیویٹیز کی ٹائم ملوس کی جی کم مانے ایکسٹرا ٹائم ضائع کی نو اگین خدا چی بک ریڈنگ کئی دے سرا دا بندے تخلیق دا بندہ تخلیقی صلاحیت تیزی گی نوی ٹکیز دا کئی او نو کانفیڈنس ہو کے راضی دے سرا ڈیر فوائد دی دا بک ریڈنگ دا میلے چ لگے دلے دا نو دس از دا ڈیر خ اپورچونیٹی دا دے ٹول سٹوڈنٹس اپارا چ راشی او دا فیلڈ ڈسکور کی دا
زخپلا دومن بک شوکی نی مون دومن بکس ریڈ کوم زکہ چ زمون میڈیکل فیلڈ زمون الریڈی دومن ڈیر بکس وی دومن ڈیر سٹڈی کو لی کنا مون من ڈیر برڈ نی دا سٹڈی نو دی خو مون دا بکس اپارا ڈیر ٹائم نہ ملاوی گون سبا دا سوشل میڈیا دور دے نو نن سبا خلق بس ک بک وئی ایم فار ایگزامپل نو اغا سمپل پ سوشل میڈیا یا موبائل کی بک روبا سی اغا ریڈ کی یا یا دا غی سمری ڈارے کو گوری خود دا بکس ٹرینڈ روان دیو دا اسپیشلی اسلامی جمعیت طلبا چې دا بکس فیر ارینج کړي دن دا ډیر انکریجنگ کار کړي دی دا شان موږ سټوډنټس ته خایو چې واځي ز دلته ډاکټر جوړیدل نه راغله زما د دنیا نورم سم مقاصد شته دی د دنیا کې وخت راول دی اغه وخت څنګه راول دی او موږ دین از د کوونو په دې کې موږ کم دی لټریچر چې کم دی ګورو او اسلامک لټریچر دی کوغه چې کم دی زموږ جنرال لټریچر دی اغه بکس موږ دلته پرووایډ کوو او الحمدلله زموږ میډیکل سټوډنټ چې کم دی تب سره سره چکم دے دا نور لٹریچر ہم ریڈ کئی او خو ماشاءاللہ او پازیٹیو گرومنگ چکم دے اپدی کالج کی گی
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
ک بل سو کې کئ او کنا تہی کار صحیح
دا ہر انسان ژوند باید تبل لپارا یو مثال جو سی
دا ہر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی صحیح کھڑی
تاسو ہم بدلن راوستے سے
تاسو ہم بدلن راوستے شئی
تاسو ہم بدلن راوستے شئی
دا ٹول پا یو وقت کے عادی خلقو خو دا نورو پا ژوند کے یو لوی بدلن راوستا کہ آغا وڑو کی وی آو کا غٹ تاسو ہم دغه بدلون راوستلی شئی
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پاتې رسیدي یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه په روانو چارو باندې په سیاسي چارو باندې په اقتصاد باندې په نړیوالو اړیکو په بدمنۍ باندې یو شمېر نور موضوعات موضوعګان ستاسو لپاره زموږ همکاران د ډیو ټی وی په نورو پروګرامونو کې هغه ترڅره کړی دي دغه ټول معلومات تازه خبرونه راپورونه مرکه او چې څه هم په ګرد نړۍ کې د نړۍ د مختلفو برخو نه شوی هغه تاسو لپاره غون کړی دي او د ډیو په ویب پاڼه ویو ویډیو ریډیو ډاٹ کام باندې دا معلومات تاسو لپاره سلیري ساته پراته یو دغه وخت په وخت زموږ همکاران
تازه کوي او نوې معلومات ته تراوړي. نو خامخا د نړۍ په حالاتو باندې، په خپل سیمه، په خپل اقتصاد باندې، په خپل زده کړو باندې، په تعلیم باندې خپل ځان خبر وساتئ. خپل آینده دغه معلوماتو په اساس تاسو ځان ته جوړول شي. او دغه شانته کې په ټولې نړۍ زره سانه یو لکه انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او په ایکس باندې هم د ډیو ټی وی د خبرونه ستاسو لپاره دغلته کې پرتی تاسو کولای شئ. دغلته هم د ډیوا پروګرامونو راپورونه مرکه خبرونه وګورئ، ویل ولي او وای ولي. زه اشفاق ومن سره د خپل همکارانو ستاسو نه اخلي اجازه. خوش په ولري. د لا فمانه.